السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. وړاندې په دې خبرونه کې د ملګرو ملتونو د خزو څنګه وایي افغانستان کې د خزو سیستماتیکې ځپنې د خزو ژوند تریخ کړی.
چې کوم میدان دلاره هغه مله سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زو یا وظیفې وکوم انداس ډېر خیانې چې هغه نورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کونډي یتیمون وي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بودیجې د کموالي له کبله پالوتکو کې د مرستو د لیک پروګرامونه دروي. خلک بیا اردي له پاکستان یو راستون شوی وایي.
فلال اوس دی الله پیلا دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوغه نو سي هغه طالبانو حکم کرای مړی راکړه خو اله دي مون کرای سولت
په سرلای د چکر وخت دی ګانز وانان د وطن مل زایونو تزي خوزین بیا وای تش جيب ور سره یاري نه کوي.
لکه څنګه چې ما مخکې خلک ډېر له سیرش نشته دي ځکه د کرایې لګي او خلکو اقتصادي وضع ضعیفه ده.
نو راپورونه هم شته او وابوري چې د پکتیا په ګرد سیړی کې د ونو ایښودلو لپاره ولسی هڅې پیل شوې دي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د ملګرو ملتونو د خزو برخي خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکي ځپنې د دې هواد بشري بحران لا پسې پراخ کړي. د ملګرو ملتونو د خزو برخي په یو نوي راپور کې چې پروند اپریل په 20مه خبر کړ ټینګار شوی چې پر خزو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیاي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د خزو د ګډون وړتیاوي محدودې کړې دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلی واکمنی وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر خزو پراخ محدودیتونه لګولي. یو شمیر میرمنې چې له کاره منع شوي وایي چې اوس مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د یوې نوې راپور موندنې ښیي چې په دې هیواد کې 70% خزی بشري مرستو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خزو برخې خزی او نجونې په بحران کې 2023 کال په افغانستان کې د بشردوستانه کلیدي برخو جنسیتي تحلیل په نوم په یو راپور کې چې د اپریل په 20مه خپور کړی خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د خزو سیستماتیکي ځپنې د دې هیواد بشري بحران لا پسې پراخ کړی. په دې راپور کې چې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د تازه معلوماتو او ساحوي څېړنو او نظر پوښتنو پر بنسټ ولاړ دی ټینګار شوی چې پر ښځو د طالبانو محدودیتونو زده کړو روغتیایي خدمتونو بشري مرستو او په عامه ژوند کې د ښځو د ګډون وړتیا ډېره محدوده کړې. د راپور له مخې د ښځو انجونو په وړاندې د طالبانو سخت محدودیتونه نه یوازې د دوی د بشري حقونو د سرغړونې لامل شوي بلکې په افغانستان کې روان بشري بحران هم ژور کړی. راپور زیاتوي چې په مرستندویو موسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو او ماشومانو لپاره د بشري خدمتونو وړاندې کول خورا محدود کړي او په ښځو د کار بندیز لامل شوی چې د ښځو د ملاتړ نوي سلنه پروګرامونه یا وځنډول شي او یا په جدي توګه محدود شي. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې په دې راپور کې د هغه مېرمنو پاړه چې د کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده او مخکې دندې درلودي خبرداري ورکړې چې اوس له سخت لوږې او فقر سره مخ دي. له کاره منع شوي یو شمېر دغه مېرمنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم له اقتصادي ستونزو سر ټکوي. د خوست ولایت یوې اوسېدونکې مریم چې مخکې په یو غیر دولتي موسسه کې دنده درلوده اوس مهال بیکاره ده ازادي راډیو ته وویل.
چې کوم میدان دلاره هغه مله سویر کړي موږ نه شکړل چې بیا وو زو یا وظیفې وکوم انداس ډېر خیانې چې هغه نورونه لري نه فلرون لري نه میډونه څوک مړ شوی کونډي یتیمون وي هغه د کور سرپرسته وي هغه چې بیا وو نه وځي چې شوی وکي مجبور دی چې سول وکي بیا ودرېږي.
دا وایي د طالبانو له لوري پر افغان ښځو د کار او زده کړو محدودیتونه لامل شوي چې په سیمه کې ډېرې پروژې په ټپه ودرېږي. یو شمېر اما بېوزلې مېرمنې هم وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل یوې اوسېدونکې لیلما ازادي راډیو ته وویل.
شخص خودم نه یتیم د دوشم
زه خپل څوتنه یتیمان لرم کار نشته په کورونو کې مزدوري کوم سل یا یو نیم سل افغانۍ راکوي هغه هم چې د کوم کور ولا را باندې سروس وسی کی مرسته هم چې کیږي له واسطو او رابطو ولا سره کیږي. په هر نظام کې غریب تبا دی په یو نظام کې هم غریب ته خپل حق نه دی ورکړل شوی.
نو ملګرو ملتونو د خزو څنګه پر راپور کې د هم راغلي چې د خزو په کار د طالبانو محدودیتونه او د خزینه روغتي روغتیایي کارکونکو کموالی روغتیایي خدمتونو ته د ښځو لاسرسی کم کړی او د امیندوارو میرمنو او ماشومانو روغتیایي وضعیت خراب کړی او دا چې د مخنیوي وړ مړینې کچه هم مخ په لوړېدو ده. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی چې که پر ښځو دغه بندیزونه دوام پیدا کړي، افغانستان به د پراخه بشري سقوط له خطر سره مخ شي، چې له امله به یې میلیونونه کسان د لوږې له خطر سره مخ او بې کوره کېدو ته اړ شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت پر بنسټ تامین کړي، خو واک ته تر رسیدو وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي او د غراج یې په ټولو غیر دولتي او ډیری دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویل دي چې په افغانستان کې پر ښځو سیستماتیک فشار او محدودیت او بندیز د همدې طبقه ژوند سخت کړی دی. په افغانستان کې که د ژوند د سختیو یادونه کیږي، نو یوازې ښځې بیا پکې نه دی راګیر، بلکې د ملګرو ملتونو په وینا میلیونونه افغانان هم ناوړه اقتصادي شرایط ګالي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته پالوتکو کې د بشري مرستو د لیکت خدمات د بودیجې د کمښت له کبله دروي. دغه بنسټ په یو راپور کې اعلان کړی چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي او په 2025 کال کې د حواله لارې د مرستو رسولو لپاره میلیونونه ډالر او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې له بعد اقتصادي وضعیت سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د غور ولایت یو اوسیدونکو عبدالکریم چې د 14 کسیز کورنۍ سرپرست وایي د بیکاری لامل له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. دی وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام مخ کې د دوی په سیمه کې بي وزلو سره مرستې کولې او اوس هم د غمرستو دوام ته سخت اړتیا لري. د تخار ولایت اوسیدونکو نظر محمد چې تازه له پاکستان راستون شوی وایي له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ دی. نو موږ آزادي راډیو ته وویل چې مرستو ته اړتیا لري.
فلال اوس دی الله پیله دی الله په اسره پراته ولا کوي سي نه دي خوراک نه پیسې دوه نو سي هغه طالبانو کوم کرایه مرای را کړو خو اله دي مون کرایه سولت نور ولا کوم سره دلته چا مرسته کړی یو سرپناه مون ته را کړ سوی وای دا بچو د پاره یو خوراکي مواد یو ذریعہ ګرځیدل وای.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ای پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان لرو پرتو سیمو ته د دوی د بشري مرستو د الوتکو لیږد خدمات ښایي د بودیجې د کمښت له امله وځنډول شي. د خوړو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ د اپریل په 20 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په 2025 کال کې د بشرپاله هوایي خدمتونو د دوام لپاره 10.5 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د غال وطنې د افغانستان لرو پرتو په ځنګړي ډول هغه سیمې چې ځمکنی ترانسپورت ورته ستونزمن یا ناممکن دی د بیړنۍ مرستو د رسولو یوازینۍ لار وه. په همدې حال کې یو شمېر رضاکاران چې په لرو پرتو سیمو کې د خلکو اقتصادي وضعیت له نږدې کتلی وایي چې خلک له خورا بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي. مرستندویه رضاکار نصیر احمد شینواري ازادي راډیو ته وویل
کوم کومکونه چې دبليو اف پی اعلان کړی چې ویل کمیږي دا به د افغانستان په غریب ولس باندې سخت منفي تاثیر ولري، خصوصا په هغه منطقو کې چې سیلاب ځپلی وو. نو د هغو منطقو به دغه اوس فعلاً هم د مشکلات سره لاس او ګرېوان دی. دا یو طرف او دی له پاسه نور مهاجر ورونه د موږ روان دي. دا یو بل غټ مشکل د ستونزه ده که چېرته دې مشکل ته رسیدګي ونیسي او دبليو اف پی خپل کومکونه دوام ورته ورنه کړي دغه نورین به نور هم زیات شي.
د خوړو نړیوال پروګرام په داسې حال کې په افغانستان کې د خپلو هوایي مرستو د درولو احتمال اعلان کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره یې د خوراکي موادو د بیړنۍ مرستو یو شمېر پروګرامونه ځنډولي دي، ځکه دا مرستې د طالبانو په ګټه کارول کېدي. د دې وزارت ویاندي ټامي بروس د اپریل په 8 یوې خبري غونډې ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام دبليو پی تر ټولو ډېره برخې مرستې چې درول شوي په یمن او افغانستان کې وي. دا کار د اجرایي فرمان له مخې د غونډېخنو پر بنسټ وشو چې دغه مالی مرستې ترهګریزو ډلو لکه حوثیانو او طالبانو تا ګټ رسوي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې سکل په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا د راپور له مخې د مالی مرستو کموالی په ځانګړي توګه د امریکا د بهرنۍ مرستو ځنډول به د افغانانو د خوړو، روغتیا او په نورو حیاتي برخو کې اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
د نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر ځوانان وایي سره لدې چې د پسرلی موسم دی او د هیواد اکثر سیمې شنې او میرزایو نظر غون شوي خو روان اقتصادي ستونزې د میلو او منظرو مخه نیسي. دا چې ولې تفصیل به له فیروز عزیزی نه واورو.
اقتصادي مشکلات ډېر دي نو هغه ځای ته نس کولی چې ولاړ سو وکړي نرمانیم لرو چې هغه وایي نو په دې خاطر نس کولی چې دغه ځای مصرف ډېر دی.
د روزګان ولایت اوسیدونکی شفیع الله ارزومال دی چې وایي سره لدې چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوې خپلې کړي خو په ټکو یې په هیواد کې روان اقتصادي حالات او د ځوانانو بیکاریو ترې د میلو او منظرو شوق خيستای دی. د ازادي راډیو ته وویل
او ډیر خلک هغه ته زمېږې کوي او موږ هم زه هغه لرې سیمو ته لکه نورستان پنچیر درونټه هغه ځای ته مکې ساتي مشکلات ډېر دي نو هغه ځای ته نس کولی چې ولاړ سو وکړي نرمانیم لرو چې هغه وایي موږ په دې خاطر نس کولی چې هغه ځای مصرف ډېر دی.
ختیځ ننګرهار ولایت کې هم ځینې ځوانان ورته اندېښنه ښیي. د دې ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل
ډېر خلک لکه څنګه چې مخکې امیر شهید با د فارم اډي پارکونو ته تلل همدارنګه دروټې ته تلل ټولې فعالې دي خو هغه سي لکه څنګه چې مخکې خلک ډېر تلل سي رش نشته دي ځکه د کرایې لګي او د خلکو اقتصادي وضع ضعیف ده فکر دی غربت دی کاروبار نشته په دې خاطر باندې زیاتره میلو او خوشاله یو ته خلک نزي.
د دې ولایت د للپوري ولسوالۍ اوسیدونکي رسول خان هم ازادي راډیو ته وویل
اقتصادي وضعیت دا چا کمزور دی بس چا سره پیسې او روزګاری خي ولې نه ټول خلک میلو ته ځي سو خپل فامیل به بچیم به ځان سره خويندیم به چا ودونه کړی خزي به ځان سره مور به ځان سره موږ للپوري ته ډیر ځو للپوري مېن وطني مېن دي جال خور کو په خپل راونی سو جنگي جوړ کوم ملګری اندي والا نیو بس بیا راوړی امیان والا باندې پخو اکثر امیان والا نه ودی نو بس دا اتصاد پرې دا چا اتصاد خې خپل پامیل چا کار وکي چا اتصاد خلی یو کب ډوړې تارې نه غریبانان پڅ بلار شي.
خو ځینې قبل میشتي ځوانان او انجونی بیا وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا خصوصا پر خاري خلکو او خزو بیلا بیلو ټولنیزو محدودیتونو لامل میله ځایونو ته نسیت للای. د کابل خاري او اوسیدونکو چې نه یو غختل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خلک ډېر لري کله نا کله د خاطر چې په کابل کې مشکلات دي یو تاسو په فامیلی او کورنۍ له سره بیرته تک تل پریدي نو موږ سره یو ما یو پرودې ژوند خلک څه کړل لپاره کې لکه دي.
د غراس د کندهار ولایت اوسیدونکو پښتني هم زیاته کړه
د په خوا په تل خو وس ډېر څه د سوي دي نه مې راځي په جنه دا ښه ښه چې مې ځخ هم خا به یو محرم سره ورته کوم نارمل څو پر سره ان کې یو
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 2022 کال کې په ټولو عمومي میله ځایونو پارکونو او سیمو کې د ښځو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو داسې وخت د کمزوري اقتصاد او لوړې کچې بیکاریو شکایتونه کوي چې له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو ورته اندېښنې ښودلي او ویلي دي چې سم نیمایي افغانان دوامداره بشري مرستو ته اړمن دي. ارواپوهان تفریح او میلې د افغانستان پښان بې وزله او جګړه ځپلو هیوادونو وګړو لپاره خورا مهمه بولي او پسرلی بیا د دې میلو او منظرو لپاره تر ټولو ښه فرصت ځکه کېدای سي چې طبیعت د ښکلاګانو رنګ اخلي او ډیری سیمې دښتې غونډۍ او باغونه زرغون کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت وایي هند له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو د پراخولو غوښتونکی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې خپرولو سره دا خبره کړې. دا چې جزئیات څه دي په دې راپور کې به واورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د پراخولو لپاره د هند لیوالتیا ښودلو خبره کړې ده. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه موضوع د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي او د افغانستان، ایران او پاکستان په چارو کې د دغه هیواد عمومي مشر آنند پرکاش د یکشنبې په ورځ د سور په ومه په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې مطرح کړی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو لورو د دواړو خیزو سیاسي اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت او زیربنایي پروژو په اړه خبرې کړې او آنان پر کاش ویلي چې هند غواړي له افغانستان سره خپلې همکارۍ پراخې کړي او په ټکو یې غواړي په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول د زیربنایي پروژو په برخه کې فعال رول ولوبوي. وړاندې زیاته شوی چې هند هڅه کوي هغه پروژې چې له څو مودې راهیسې په ټپه ولاړې وې بیا پیل کړي او نوې پانګونه وکړي. او د خبر پاڼې په ټکو دواړو خواوو د ویزو په ورکولو او د دواړو خیزو همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. د علي د کاته په داسې حال کې کیږي چې د هند او پاکستان اړیکې ترینګلې شوي دي، خو ځینې افغان سیاسي شنون کې وایي له هند سره د افغانستان د اړیکو پراخیدل د پاکستان لپاره د اندېښنې لامل کېدای شي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل
روز به روز یک تنشه کې در منطقه په وجود آمدن این قسم ملاقات اهمیت اختیار می کند، ولیکن
سیمه کې ورځ بلې ته زیاتېدونکو ننګونې ته په کتو دا ډول لیدنې اهمیت لري. طبعاً که د طالبانو اړیکې له هند سره پراخې شي د پاکستان لپاره به اندېښمنونکې وي، خو اوس مهال نه شو ویلی چې دا لیداکاته د هند او پاکستان ترمنځ ورستۍ رامنځته شوي
دا په داسې حال کې ده چې شپږ ورځې وړاندې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په پهلګام سیمه کې په یوه خونړي برید کې د شپږویشت کسانو وزل او تر شلو ډېرو نور ټپي کېدو وروسته هند پاکستان د ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ او د سند د اوبو تړون ځنډولو او پر پاکستان د بندیزونو لګولو اقدام وکړ. پاکستان هم د دغو اقداماتو په خبرګون کې د هندي الوتنو پر مخ خپل هوایي حریم وتاړه او د واګه بندر چې د افغانستان او هند ترمنځ یوه مهمه سوداګریزه لاره ده هم بند کړ. د دغو دواړو هیوادونو دغو متقابلو اقداماتو سربیره پر دې چې د هند او پاکستان پر اړیکو یې سیوری غوړولی د افغانستان صادرات هم زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان او هند ترمنځ په اړیکو کې د انډول ساتل د افغانستان لپاره ډېر مهم دي.
پاکستان باید تیره تر نشه، اما روابط خوب با هند بسیار مهم است، به خاطر که
له پاکستان سره اړیکې باید ترنګنه نشي، خو له هند سره د اړیکو دلودل هم ډیر مهم دي، ځکه چې هند اوس په سیمه کې د ټکنالوژي او اقتصادي لحاظ تقریبا زبرځواک هیواد دی. د افغانستان لپاره ډیر مهمه ده چې که د زده کړو بورسیې ترلاسه کړي او افغان ځوانان وکړی شي هلته زده کړې وکړي.
وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبان پر افغانستان واکمن سول، هند په کابل کې خپل سفارت وتاړه، خو له 2021 کال راهیسې د هند یو تخنیکي پلاوی په کابل کې د دغه هیواد په سفارت کې شته او د دغه هیواد د بشري مرستو په برخه کې د هڅو همغږي کوي. هند د 2021 کال په نومبر میاشت کې په ممبئی کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالبانو ته وسپارلې. د افغانستان سفارت په نوي ډهلي کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې وروسته له هغې وتړل سو چې د افغانستان د تیر پرزیدلي جمهوري نظام ډیپلوماتانو په هند کې د استوګنې نوې ویزې ترلاسه نه کړای شوې. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په دوحه کې د طالبانو د سفیر سهیل شاهین زوی نجیب شاهین په ګډون خپل نوي ډیپلوماتان په هند کې د افغانستان سفارت ته معرفي کړي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ځینو هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته ورستولي دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به د پکتیا په ګرد سیړی کې د نیالګیو ایښودلو له ولسی کمپاین خبر شي، خو اوس راځو دې ته چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری یا سرخکان د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی او ویلي دی چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د سرخکان یا شری پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل به له اکرام الله اکرام وو.
په افغانستان کې د شری یا سرخکان د بي ساري زیاتېدو په اړه اندېښنه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په تیر یو میاشت کې په دې هیواد کې د شری ناروغي پیښې څه باندې 240 سلنه ډېرې شوې. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 15مه خبر کړی ویلي دی وی میاشتې په موده کې په افغانستان کې 2515 ماشومان په شری اخته شوي چې دا بي ساري زیاتواله دی. د دې راپور لمخې یوازې د مارچ په میاشت کې دغه ناروغي لامل 23 تنه مړ شوي چې ډېرې ماشومان دي. د راپور په ټکو په دې سره پر روان میلادي کال کې د شری د ناروغي لامل د مړ شوي ټولې شمیر 193 تر رسیدلې. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د شری ناروغي زیاتې شوي او خلک سخت اندېښمن کړي. د کابل اوسیدونکو مریم ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې یو وراره د دغه ناروغي لامل مړ شو.
طبي کولې مریض
شو نو ډاکټر تم چې بوتله ویلی چې هغه شیر مرز نیولای ده نو سخت تبې وکړلې ډیر ضعیف شو دوا یې ورته ورکړه هغه دوام ډیر ضعیف ک
د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ یو اوسیدونکي معاذ ازادي راډیو ته وویل د کلی په نږدې هر کور کې یو ماشوم په شری اخته دی
په دې وروستیو کې د شری ناروغي بیخې ډېره شوې ده زموږ په کلی کې په هر دویم دریم کور کې یو ماشوم د دې رنځ رنځيږي دغه سي اقتصادي وضعیت هم دغه سي دی چا کې دا وسه نشته چې خپل کوچنیان دی په شخصي روغتونونو کې تداوي کې دولتي روغتونونه هغه سي حالت یې عمر امکانات پکې نشته دی
شری یو ساري ناروغي ده چې د پرنجي ساخیسلو او ناروغ انسان سره د اړیکې للارې روغ انسان ته انتقالېږي ماشومان امیدواري مېرمنې او هغه کسان چې د معافیت سیستم کمزورې وي د دې ناروغي له لوړ خطر سره مخ کیږي متخصص ډاکټران د دې ناروغي پر مهال تر ډېره د دردونو د مخنیوي لپاره پرستامول یا د درد ضد درمل تجویزوي دوی د غراز د دې ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین ترلاسه کول مهم بولي او وایي چې ناروغ ماشوم باید له روغو لرې وساتل شي متخصص ډاکټر حبیب اروال
تب لاړه می ټوخه او سریسترګي دیوخ کی بهدل دی نه خیا علایم دی واکسین د ماشوم د پاره دی ضروری دی ځکه ک وخت دا واکسین نه کول په خپل یو دی خطر غټه علامه ده کچیر دی مور پلار یا والدین د غفلت له امله ماشوم واکسین ونه کی نو د ډیر زله دی خطر سره مخ کیږي
د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي چې د شری د ناروغي د خبرېدو د مخنیوي لپاره واکسین له مهمو لارو بلل کیږي دغه سازمان د هوا سړیدل او دغه راز افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنیدل د دې ناروغي د زیاتېدو مهم لاملونه بللي یو شمېر روغتیا پوهان هم وایي چې د کډوالو بیسار ستنیدل د شری او نورو ساري ناروغیو د خبرېدو ویرې راکړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي خو دغه وزارت تیر کال په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ماشومانو کې د شری د ناروغي مثبتې پیښې زیات شوې د روغتیا نړیوال سازمان تیر کال په یو راپور کې ویلي و چې په 2023 کې په افغانستان کې 25000 کسان په دې ناروغي اخته شوې دي
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو نن د مخام لوو تر اتو بجو په ازادۍ رادیو کې د زما حق د پروګرام باندې خبرې کوو هله ده چې تاسو هم ورته زنګ را وهی روسي راپور اخلو د پکتیا د یو شمیر غرنۍ سیمو اوسیدونکو هڅه پیل کړي چې د خپلو سیمو وهل شوي ځنګلونه بیرته د نیالګیو په کېنولو سره ډاکړي دوی وایي چې دغه نیالګي او ځنګلونه به هم د سیمې په سمسورتیا کې رول لوبوي او هم به په آینده کې افغانستان ځنګلونه ولري تفصیل په دې راپور کې
دا پکتیا ولایت د ګردې سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپل سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپل امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېر کړي د ګرد سیړی د سیرخی اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړن د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوې بیت په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پسته شو د وړی بیت د پوره انج شو هغه دلال متخمیت مې ضرورت لري
د ګرد چړی د سیران سیمه اوسیدونکو ول ونی نیالګي او نور کرنستو کې اساسي او دوامدار او بوت اړتیا لري چې یاد سیمه لدی اړخه خواره ده د یاد سیمه اوسیدونکو احمد ګل اړوند دوی دارو غوړي چې دوی لپاره د نیالګي او ځنګلونو د خې پالنې په خاطر د اوبول په سیستمونو کار وکي
مګ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرین اخې پر باندې کړو دغه خلک چې د خلک خدای پیدا کړی دي دغه غرین خدای پیدا کړی دي دغه وسیله د غرین او د ځنګل نه و اوس مې غوښتنه ده د امن ځکه چلل مې من ځکه دي کنه چې یو ته مګ دا ستریکا جوړه کړي او به ستریکا جوړه کړي چې دا سونه په ولګوي کپد زمينه مشل غولې
د سیمه اوسیدونکو زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا او د کلونه خواري او نور امکاناتو ترتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځای خلکو لوسه پورته دي د ګرد سړی دوتنه نور مشران حاجی نادر خان او بابرای وایي
کی مخپل ونه میلاری دغه مندم د خلق وخته دی نزیت ونه میګ د پټه غرکم کنه ولدی میګ دغه نه وربلې زپه وختنه دغه دو چې د سینادې دولته ضرورت لري ویل د ضرورت لري دی ویل سر باندې ته د ویل په خپل د ضرورت لري
د کیم جنگلات چې میګ ژبل شوی دی یا په ټپ والی دی یا رنجک والی دی یا چی شی والی دی چې دغه پران میګ د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنغوزه یو نشته خو سی وخت تر دی چې دغه میګلا کې دغه جنگل بیا په څپ په کو دیږي
د زادرانو اوسیدونکو ول په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چشته دا هغه طبيعي ونی دي د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسسات لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوی نیالګي پکې ترویج شي د زادرانو اوسیدونکو رشید خان وایي
زون غزا د چړای دی دغه میګ بیا نو دا سې زینه دي چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کې کنه وي چې د کوم غز نو کې استفاده از نو وخلی دولت ته پته لاګي چې دغه شای په غره کې لاګي
بل خو د پکتیا د کرنی ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی وسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ورسولی د سرخلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې او بلګول او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو اړوندو ادارو او د ګردې سړۍ د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدې هله چې ټول جوړ او غوښت من بیاست شنه غلاست یو لسم ټولګي ونه هم لست په تیر وخت کې مو د حجروی حجرې دوران او پیژندې او پدې باندې پوسولو چې مخکې د دې چې د میتوسس عملیه سره ورسېږي د هغه د مخ ډیر پیچلي پړاوونه دي چې سره رسېږي چې هغه گروت 1 سنتیسس او گروت 2 کله چې گروت 2 پای ته ورسېږي پدې ځای کې چیک پوینټ وجود لري چې دې ته مثال معلومول چې دې نور اماده دي چې شو کې د میتوسس مرحله یا میوسس مرحله ته داخل شي او حجروی ویش باندې پیل وکړي په دغه مرحله کې د دې کم داخلي محتویات چې هغه ډېر دل حجم زیات دي او حجرې دې ته برابرول ترڅو هغه خپل ویش تر سره کړي چې نیوي فساد د حجرې کم دوران چې دی هغه په دغه مرحله کې سره رسیدي په دغه درو مرحله کې رازو پاته لس فساد کم مرحله چې ده هغه نور پسې یو چې څه ډول سره رسیږي موږ د امیتوسس مرحله وه چې غیر مستقیم ویشو او ورسره مو مستقیم ویشو او ورسره مو غیر مستقیم ویشو ول چې په دوه ډوله وه چې یو یې میتوسس وو او بل یې هم میوسس وو لازو لومړی میتوس عملیه پیژنو زموږ او ستاسې درس به د درو اویایمې صفحې څخه تر اوو اویایمې صفحې پورې دوام وکړي میتوسس عملیه چې ده د غیر مستقیم حجروی ویش ده ډولونه څخه ده چې دا چې دی زموږ د بدن په مختلفو برخو کې اجرا کیږي او یو لړ بیلابیل پیچلي پړاوونه سرته رسوي دې چې دی کله چې مورنی حجره ویشل کیږي د دوی هغه دوی لونني یا ډاټر سلس لاسته راځي هغه به بالکل کټ مټ د مورنی حجرې په شان اوسي او کروموزومونه به هم د هغو په اندازه اوسي چې دغه مورنی حجره چې د په هسته کې کروموزومونه دوه چنده کیږي کله چې وویشل سي په دواړو لورنی حجرو کې مساوي مساوي کروموزومونه لېږدوي زه دغه کم پړاوونه چې دوی سره ترسي هغه وایو د میتوسس عملیه په ترس کې د حجروي ویش کې څلور عمومي پړاوونه په لومړي سر کې سره ترسيږي چې دغه پړاوونه ورسته بیا ورسره دغه کیږي سایتوکاینیسس کیږي لومړی رازو د انټرفیس پړاو د انټرفیس چې دی ادا د مرحلې ته د داخلي دوه پړاو دی چې په دې پړاو کې چې دی یوازې د کم حجره چې د دې ته اماده کیږي د دې داخلي محتویات وچند کیږي حجره غزمی حتی رسیږي تارونه مثال په ښکاره ډول سره ښکاره کیږي همدارنګه هستوي غشا چې د او هستګي هسته چې د په دغه وخت کې وجود لري چې وروسته مثال کله چې د انټرفیز مرحله تیر سوه بیا نو شروع کیږي د پروفیز مرحله. پروفیز مرحله چې د لومړی او اوږده مرحله ده، په دې مرحله کې حجره د ویش لپاره چمتووالی نیسي او څو مهم بدلونونه په هسته او سایتوپلازم کې رامنځته کیږي، چې دا عبارت دی له لومړی چې دي کروموزومونه غښتلي کیږي، یعنی کروموزومونه چې دي په انټرفیز کې غیر منظم او اوږده وي، په پروفیز کې یعنی لومړی د کروماتید په تارونو پسې وي، په پروفیز کې لنډ او غښتلي کیږي، په کروموزومونو باندې کروماتیدونه بدلیږي. هر کروموزوم له دوه خور کروماتیدونو څخه، یعنی د دې هر بازو چې دی د کروماتید په نامه سره یادیږي، چې د دوه کروماتیدونو څخه جوړ شوی دی او د سنټرومیر په برخه کې د بل سره نښتی. بل دند دی بل مرحله چې بل کار چې سره ترسی هغه هستوي غشا پکې کې ماتیږي، یعنی کوم هسته چې په شاو خوای غشا پېښ شوی و هغه په ماتیدونو باندې په پټوټه کې دلو باندې پیل کوي او کروموزومونه په سایتوپلازم کې آزادیش ترسو د ویش لپاره ځای برابر کړي. همدارنګ د سپینډل فایبرونه جوړیږي. د سپینډل فایبرونه چې د سنټریولونو په واسطه، چې سنټریولونه وجود لري، د هغه په واسطه دغه سپینډل تارونه جوړیږي او په سایتوپلازم کې د مایتوټیک سپینډل جوړېدل پیلېږي، چې موږ وایو دغه کوم مایکروټیوبلونه د لارې چې دی هغه چې دغه تارونه راوځي. او سپینډل فایبرونه د سنټریزومونو لخوا تنظیمیږي، کوم چې د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت باندې پیل کوي. لومړی چې په یو خه کې دی وجود لري، اول یو دانه چې دلته دوه چنده کیږي دغه کم سنټریولونه چې دی، بیا نو د کوشش کوي چې د قطبو ته، یعنی دوه برخو ته، یو یو سرته او بل بل سرته ځان ورسیم. او پسې بل په پروفیس کې چې دی هغه د نیوکلس لمنځتلل، یعنی د کوچنی هسته چې د لمنځتلل دی، چې کله چې حجروي ویش سرته رسیږي دا هسته چې نور لمنځځي. پروفیس چې دی موږ وایو دا مرحله چې ډېره مهمه ده، یعنی په دې مرحله کې د میتوسس لپاره د چمتووالي اساس دی، ځکه چې کروموزومونه مثال پکې کې غشتلي کیږي او د سپینډل فایبرونه پکې جوړیږي تر څو کروموزومونه په راتلونکو مرحلو کې سم وویشل شي. او پرته له پروفیس څخه حجره نسی کولای چې کروموزومونه په سم توګه سره تنظیم کړي، او په دې سره کېدای شي چې د حجروي ویش پروسه ناکامه پاتې شي. ورپسې راځو د میتافیز مرحله. د میتافیز په مرحله کې موږ وايي په دې پړاو کې چې د کروموزومونه چې کیږي ښکار کیږي، او مثال د کروموزومونه معلومدار کیږي، او دا په دویمه مرحله ده چې کروموزومونه حجره د ویش په ترتیب کې په منظم کرښه باندې، یعنی پر منظمو کرښو باندې دغه کې چې یو په دې کې اصلي کرښه او یو فرعي، چې دا ما بنځي چې دی اصلي او دوه بغلو چې دی هغه فرعي کرښه باندې تنظیمیږي. او دا مرحله چې د میتوسس یو له مهمو او حیاتي مرحلو څخه ده، ځکه چې کروموزومونه د ویش لپاره سم ځای نیسي. او د دې کې کوم مرحلې بدلونونه سرته رسیږي، یو خو چې دی د کروموزومون په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، چې ټول کروموزومونه چې دي دغه د سپینډل فایبرونه چې موږ ویل د هغه په مرسته د حجرې په منځنۍ کرښه کې په منظم ډول تنظیم ځان برابروي. او سپینډل فایبرونه چې دي سره تړل کیږي، کوم سپینډل د کوم مایکروټیوبلونه چې هغه قطبو ته ځان ورسوي، بیا نو سپینډل تارونه په منځ کې چې کیږي دغه کروموزومونه خپل د یو بل سره پر تارو باندې برابروي. او دا د کروموزومونه دغه کوم سنټرومیر برخه چې ده هغه د دغه په واسطه د فایبرونو په واسطه نیول سوی. او دغه تړاو چې دی مثال موږ وایو دا ډور کوي چې هر کروماتین د حجرې مخالف قطبونو ته بیا کش کړي. او بل د کنټرول نقطه یا چک پوینټ، حجره دا ترلاسه کوي چې ټول کروموزومونه په سمه توګه د سپینډل فایبرونو سره نښتي دي او د ویش لپاره چمتو دي. کله دا چک پوینټونه چې دی په ټولو برخو کې په ټولو مرحلو کې وجود لري تر څو دغه کوم مراحل چې دی په صحیح ډول سره تنظیم کړي. او که کروموزومونه په سمه توګه تنظیم نشي، حجره په دې مرحله کې پاتې کیږي تر څو ستونزې چې سي حل کړي. د میتافیز مرحله چې ده هغه هم ډېر اهمیت لري، لکه څنګه چې مو په دغه موضوعګانو کې یاد کړل. ورپسې راځي د انافیز مرحله. کله چې د میتافیز مرحله پای ته ورسیږي، انافیز دریمه مرحله ده چې هغه مختره زي. او دا هغه وخت دی چې کروموزومونه په دوه برخو ویشل کیږي او د حجرې مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، یعنی کله چې د سنټرومیر په برخه کې دوی نیول سي او دوی قرار قرار چې کیږي دغه فایبرونو په واسطه دغه دوه قطبو ته کشکل کیږي. او دا مرحله چې د حجرې د ویش لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې کروموزومونه په مساوي ډول ویشل کیږي تر څو د نورو حجرو لپاره دقیق جنټیکي
خدمات برابر کړي. او انفیس چې دی هغه موږ وایو دغه پلان ډول سره دوی دغه مراحل سرته رسیږي، چې یوې چې دی د کروماتیدونو جلا کېدل دي، چې په دې مرحله کې د کروموزومونو خور یا کروماتیدونه چې دي د سنټرومیر له منځه جلا کېږي، او هر کروماتید چې دوی په دې وخت کې یو جلا کروموزوم ګڼل کېږي، او همدارنګه دوی مخالفو قطبونو ته حرکت کوي، او بل د قطبونو واټن زیاتېږي. د قطبونو ترمنځ چې کوم واټن دی، یعنی د حجره چې ده خپل چې کېږي لږ څه اندازه اوږدېږي. او انافیس چې دی دا هم ډېر مهم دی، مثال دا مرحله چې د دې اطمینان ورکوي چې هر نوې حجره چې ده د کروموزومونو یو بشپړ او مساوي کاپي ترلاسه کړي. او که په انافیس کې تېروتنه وسی، مثال غلطي وسی لکه د کروموزومونو غیر مساوي ویش یا د جینټیکي تېروتنو لکه د انپلوئید لامل کېدای شي، چې په ځینو وختونو کې د ناروغۍ د حجرې د مرګ سبب هم کېدلی شي، چې حجرې په دې کېږي له منځه ځي. ورپسې اخري مرحله چې ده د دغو څلورو مرحلو څخه د تیلوفیز پړاو دی. د تیلوفیز په پړاو کې موږ وایو د حجروي ویش چې کېږي تکمیل پوره کېدو ته نږدې کېږي، او هغه بدلونونه چې د پروفیز په جریان کې پېښ شوي وه بېرته عادي حالت ته راګرځي. دا مرحله د نو دوو حجرو جلا حجرو د جوړېدو وروستۍ برخه ګڼل کېږي، چې په دې کې چې دی کروموزومونه غیر منظم او اوږدېږي، کروموزومونه چې کم جلا شوي وه هغه اوږدېږي، چې کروموزومونه چې په انافیز کې د قطبونو ته رسېدلي وه بېرته اوږدېدل پیل کوي، او د کروماتید په غیر منظم حالت باندې بدلېږي. او دا بدلون چې دی د حجرې د عادي فعالیتونو د بیا پیل لپاره مهم دی. بل هستوي غشا بیا جوړیږي. هستوي غشا چې د هر قطب شاوخوا هسته د کم قطبونه چې جوړ شوي دي، د کروموزومونو چې په کروماتیدونو باندې کروماتین باندې بدل شوي دي، هغه څه کېږي په شاوخوا یې هستوي غشا جوړیږي، چې په دې سره قطب خپل نوې هسته ترلاسه کوي. او بل نیوکلیس بیرته څرګندیږي، هسته چا هغه بیرته څه کېږي راښکاره کېږي، چې د آر این ای او ریبوزومونو جوړېدو لپاره ډېر مهم او ضروري دی. او ورپسې د سپینډل فایبرونه له منځه ځي، کم دغه چې وه د مایکروټیوبلونو په واسطه چې کم فایبرونه جوړ شوي وه او کروموزومونه یې کش کړي وه، هغه نور څه کېږي له منځه، ځکه چې نور هستوي غشا هم رامنځته شوی ده، هغه هسته چا هم رامنځته شوی ده، یعنی تر ډېره حده پورې حجروي ویش چې شوی دی ترسره شوی دی. بل حجره اوږدېږي، سایتوپلازم اوږدېږي، چې د حجرې وروستۍ ویش سایتوکاینیزس ته چمتووالی کوي. اوس نو کله چې تیلوفیز پړاو تیر شو، نور هسته د کوم حجره چې ده هغه دې ته آماده ده، ځکه هستوي ویش حجره سو یو سایتوپلازمي ویش پاتې دی، چې په دې تیلوفیز پړاو کې چې دی دا حجره چې د اوږدېږي، نور دې ته آماده کېږي چې د سایتوپلازم خپل په منځ کې ژوروالی پیدا کړي او سایتوکاینیسس مرحله سرته ورسیږي. راځو د سایتوکاینیسس مرحله وایو. دا چې د وروستي اخیرنۍ پړاو دی، چې په دې پړاو کې د حجرې د ویش په بشپړ ډول کېدو سره د دوو نو حجرو ترمنځ جلاوالی راځي، او سایتوکاینیسس چې دی په بشپړ توګه د حجرو د ویش مادي او فزیکی پروسه ده چې د تیلوفیز وروسته پیلېږي. او سایتوکاینیسس چې موږ وایو په دې کې سایتوپلازمونه ویشل کېږي، یعنی په دې مرحله کې سایتوپلازم چې د دوو نورو نو حجرو ترمنځ ویشل کېږي، د مایتوټیک سپینډل او نور جوړښتونه چې د سلول په فعالیت کې مرسته کوي په هرې نوې حجرې کې تقسیم کېږي، او همدارنګه د سایتوپلازمي غشا جوړېدل داخلي کوم محتویات چې دي هغوی نور کوشش کوي چې د سایتوپلازم کومه غشا چې ده سیل ممبرین چې دی په هغه باندې پیل وکړي، چې په دې کې ځینې فایبرونه اکټین فایبرونه له لارې، همدارنګه دا نور فایبرونه دي چې هغه په دې کې څه کوي مرسته کوي. او ورسره په سایتوکاینیسس کې په نباتاتو کې، مثال د سایتوکاینیسس چې دی هغه داسې ډول سره دی چې په نباتاتو کې حجرو کې د پلازما دسما یا د ګلجي وسایلو په واسطه دغه نوې خښتې چې کېږي جوړ ریږي، د نوې خښتو په جوړېدو سره عمل پیل کوي، دا کار پیل کوي. او د بل دی چې دی د حجرو د بشپړ ویش بشپړول، یعنی دغه کم حجرې چې کم ویشل کېږي په دا سایتوکاینیسس کې نور د دې کم پړاو چې دی پای ته رسیږي، او د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې لاسته راغلي. دا دا د میتوسیس مراحل چلاج په میتوس په مراحل باندې مسات خلاصې ووسه په سایتوکینیسس کې موږ ویل چې نور حجره په فزیکی ډول سره چې سوي فزیکی ډول سره ویشل کیږي په دې ځای کې موږ وایو چې د حجوي ویش میخانیکات چدي هغه دوه حالات لري چې یو د فزیکی حالت او بل یې کیمیاوي حالت فزیکی حالت هغه حالت دی چې مثال کله چې حجره خپل اخیری عظمي حد ته ورسیږي په دغه وخت کې چې ودر نور پایته ورسیږي د دې په شکل کې تغیر راشي هغه د فزیکی حالت څخه عبارت دی او کیمیاوي حالت چې به دې هغه حالت چې په ډي ان اي مثال مالیکولونه ریپلیکیټ کوي مثال ډیریږي دوه چنده کیږي دغه هورمونونه مثال د حجوي ویش هورمونونه ویش کوي یا هورمونونه جوړیږي دغه ټول چې دی د کیمیاوي حالت څخه عبارت دی د میتوسس چې دی هغه ډیر اهمیت لري د میتوسس اهمیت چې دی یعنی زموږ په ژوند کې ډیر د غل رول لوبوي لومړی چې دی خو چې دی د جنټیکي موادو مساوي ویش تر ترسي د ودی او ترمیم پروسه چې دی یو ځای چې پرینسی بیرته ترمیم دی چې دی د میتوسس اهمیت یعنی کله چې زموږ د جلد یو برخه پرېسه د لاندې برخه کې حجوي ویش د میتوسس عملیه سره ترسي چې په هغه سره دغه کم برخه چې د بیرته چې کیش ترمیم کیږي یا کم ماشومان چې مثال موږ په نظر کې ماشومان چې کله وده کوي غټیږي دغه کم د دوی وده چې د هغه د میتوسس د عملیه په واسطه سره ترسيږي همدارنګه د جنسي تولید مثال اروند تقسیم دی یعنی د میتوسس په جنس تولید کې برخه نه اخلي دوی چې دی یوازې وده او نمو سره ترسي او بل د زیانمنو ترمیم او صحتمن ساتل دي د غزنی سرطانی حجرې چې دی هغه د میتوسس ته مثلا کنټرول نسی په هغه وخت کې د سرطانی ناروغي رامنځته کیږي چې دی هغه کنټرول دي تاسو اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د میتوسس په پروفیز مرحله کې کوم کارونه سره ترسيږي دویمه پښتنه سایتوکینیسس پړاو کې څه شي سره ترسيږي او دریمه پښتنه د میتوسس اهمیت څه شي دی سس ټول ته جوس خان لري نه مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
شرح لست د ولسم ټولګي و نه هم لست د تیر درس په ادامه په تیر وست کې مو ډي ان اي او ار ان اي او د دې ساختماني مالیکولي جوړښت مو وپیژندل همدارنګ په دې باندې پوسټ ولو چې په ډي ان اي او ار ان اي په ترکیب کې کوم ماده کم شان وجود درلودي چې هغه څه مش او ویل چې په دې چې وخت په د کوچنی واحدونو څخه جوړ و چې د نیوکلیوسایټ په نامه سره یادېدل نیوکلیټایډونه چې و هغه خپل په جوړښت کی د فاسفیټ ګروپ همدارنګه نایتروجنی قلویګانی او پنځه کاربونه قند درلودي چې د کم قلویګانی چې وي هغه پنځه دانه په دغه هستوي تیزاب کې وجود درلودله چې په دې کې ډي ان ای چې وا هغه اډنین تایمین سایتوسین او ګوانین درلودل مګر په ار ان ای کې دغه کم اډنین سایتوسین او ګوانین چې و د هغو سره سایتو یوراسیل وجود درلودل یعنی د تایمین پر ځای د یوراسیل درلودل په نن لوست کې راځو موږ او تاسې کوم جنټیکي انجینري چې مو ویل چې جنټیکي انجینري چې هغه د نسلونو د اصلاح لپاره همدارنګ د درملو په جوړولو کې چې د کوم ډي ان ا چې کوم جینونه وجود درلودل د هغه په تغیر ورکولو سره ډیر کوم نباتات چې و د هغه کوم درمل چې و همدارنګ ځینې حیوانات د هغوی په نسلونو په اصلاح کې ډیر دغه ارزښتمن توپیرونه پکې رامنځته شول نن ورځ راځو دغه کم جنټیکي انرژي چې په درملو کې مثال کم تغیرات راوستل همدارنګه درمل رامنځته کړل او په کرنه مالداري او ورسره د انسانانو په نسلونو کې کم تغیرات راوستل هغه موږ تاسې تر بحث لاندې نیسو زموږ تاسې درس ته شپږ سلويشت مسافه څخه تر درې پنځوس مسافه پورې دوام کوي لومړنی موضوع ده د جنټیک عملیه تطبیق د جنټیک عملیه چې وا هغه د کلونو د لزر یا مثلا موږ وای د پخواسخه د دې عملیه باندې خلکو کار کوي کله چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت کوي دوی غوښتل چې ترڅو د نباتا په دغه ځایونو کې د نباتات ش نسلونه ولري یعنی په پخوا وختونو کې چې وا هغه به غنم کم بوټي بوچي وو هغه واځي یو دانه تولیدول مګر ورسره چې کله دوی د نسلونو اصلاح رامنځته
کړله، په دې کې به غنمو ډېر دانې ډېر تخمونه ورکول. همدارنګه د حیوانات په اهلي کولو کې چې د هغه څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی د غوښ څخه به په مختلفو چارو کې د ژوند استفاده کوله، په هغه کې اصرار راوستل. دا رقم انجینری چې د جنیټیک عملیه تطبیق چې دی هغه تقریبا د پښلمه پیړۍ کې چې و په دې کې ډیر ارزښتمن توپیرونه راښکاره سول، چې دا رقم پوهان عالمان چې و هغه د دغه روزنې میتودونه ډیر عالی درجه سره مخته یوړل. په تقریبا په 1980 میلادي کال کې د ډي ان ا په قطع کولو سره یا هم ریستریکشن اف انزایمز و چې په هغه سره د دې کم ان ایچ و د دوی جینونه به قطع کېدل او د نور سره به ځای کېدل، چې د هغه څخه ډېر ښه نسلونه رامنځته سوله. چې په دې کار په ترسره کولو سره دوی یوازې د نباتاتو نه بلکې د حیواناتو د درملو په جوړولو کې د ډېرو ناروغیو په تداوي کې ورڅخه ګټه واخیستل. همدارنګه لکه مثال دوی چې و د کرنیزو محصولاتو ښه نسلونه لاسته راوړله، همدارنګه د حیواناتو کم د ناجوړیانې چې وې ناروغي چې وه یا په انسانانو کې چې کوم ناروغي و د هغه د پاره درملنه لاسته راوړل. چې دغه کم د ښه مثال چې دی د انسولین هورمون دی، چې د دغه کم جینیټیک کی عملیه په واسطه د چو کړل د انسولین مصنوعي هورمون جوړ کی، چې نن ورځ د ډیر خلکو علاج پرې کیږي د شکرې ناروغي. ارزو دغه کم جنټیکی عملیه چې دی دا ځینې وخت ډیر ځانمن هم کېدلی سي، د ډیر ناروغي رامسته کېدو لامل هم کېدلی سي، چې د هغه د پاره په ټولو هیوادونو کې چې دغه عملیه سخت رسیږي د هغه د پاره قوانين وجود لري، اصول وجود لري، چې د هغه قوانين او اصول په نظر کینیول سره دی خپل کم کار چې دی هغه مختوري. او دغه کم عملی چې کله تر سره کیږي دا د پوهانو عالمانو او همدارنګه مذهبي شخصیتونو تر نظر لاندې تر سره کیږي. یعنی دوی دغه کم کسان چې دی دغه عملی چې سره تر سیږي هغه خپل تر نظر تیروي کړي چې د باید اجرا سي په هغه صورت کې د منلو وړ ووسی دوی چې کوي اقدام پر کوي. ورپسې راځو د هغه وروسته موږ په درمل جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق وایو. په درمل کې لکه څنګه چې مو مخکې وویل تر ټولو ښه مثال چې دی هغه د انسولین هورمون جوړول دي. ځینې کسان ډېر انسانان چې دی هغوی خپل په بدن کې نسي کولای چې د انسولین هورمون په واسطه د ګلوکوز اندازه کنټرول کړي، چې په دې سره دغه کسان چې دی هغه د شکرې په ناروغي سره اخته کیږي. نو ځکه دغه کسان چې دی د انسولین مصنوعي هورمون ته ضرورت لري چې د خارج د خوا ورته ورکړل سي. دا کم هورمون چې دی دا په خو وختونو کې چې وو د غوايي یا هم د خوګ له پانکراس څخه اخیستل کېدی او وروسته به بیا د انسانانو په وجود کې ورته اضافه کول، چې په دې میتود سره دا کم کسان چې و ډېرې به د دې په مقابل کې حساسیت ښکاره کړ، چې د مثال د هغه وروسته بیا عالمان راولار سوله د دغه جنټیکی تخنیک په تطبیق سره د دوی د دې لپاره علاج لاس سره چې ډېر اسانه او ارزان بایک کار وو. کچیر هغه کم غوایي او د خوګ د پانکراس څخه چې دوی کم انسولین اخسل هغه چې وو قیمت اندازه یې چی و ډېر و، ځکه چې د دوی کم انسولین چې بلا سره تل هغه په ډېر سختي سره لاس سره تل دوی راولارس ولا دغه د کم د ډي ان ا د پروتین د ار 1 میسنجر ار ان ا ټوټې چکړلې کوي چکړلې چې بیا هغه راوخت د روغ کسخه به به ورسته هغه د ډي ان ا د ای کولی په نامه بکتریا و چې د هغه د ډي ان ا سره به چکړل ګرد جوړشتونه و د ډي ان ا د هغه سره به یو ځای کړل، چې دغه ای کولی بکتریا چې و انسولین یې تولید کړل، چې دغه انسولین د اوس نړۍ کې د شکرې د ناروغي د درملنې لپاره ورسخه تاغله. دا رقم ډیر نور کم درمل چې دی لکه مثال د وینې د خټکې دو فیکټور دی چې هغه د ایموفیلی ناروغي رامسته کوي، د هغه د پاره چې کیږي دغه کم هورمونونه چې دی جوړیږي، دغه رقم نور چې دی د سوماتا اټروپین په نامه سره دی، چې دوی چې دی د ودی د هورمون په کمښت په وخت کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. دغه رقم اریتروینین دی چې د دې څخه چې دی د وینې د کموالي په حالت کې کار اخیستل کیږي. دا وروسته راځو د کرنې او مالداری په برخه کې د جین تخنیک څخه ګټه اخیستنه وایو. په تقریبا 900 میلادي کال په شاوخوا کې یو کروندګر یا هم بزګر چې وو، هغه به یوازې کولای سوای چې خپل د حاصلاتو څخه 15 کسانو ته خوراکي مواد آماده کړي. مګر په 980 میلادي کال کې دغه شمیر چې وو، یعنی د چکل پر دغه حاصلاتو باندې خپل عملی اجرا کولې تر څو د دې یو ښه نسل لاسته راوړي، د دغو کسانو شمیر چې وو 68 کسان ته ورسېد، چې یعنی د کولای سوای 68 کسان خپل د حاصل په واسطه سره مالډه کړي. چې په راتلونکو کې کېدل چې د دوی نفوس ډېرې دي، به د ستونزې سره مخامخ کېدل چې دغه جینیټیکي تخنیکونه و چې د دغه ستونزې حل یې چې کوي رامنځته کوي. دی چې و مثال دغه د مثال ش مثال چې دی به د بکتریا دغه د بکتریا او د نبات د ټپی برخې څخه بیگانه جینونه چې و هغه به واخیستل، د هغه په واسطه به د بیگانه جینونو د نبات ډی ان ا ته داخل کړل، چې په دې سره په هغه نبات دغه نبات چې و هغه به په صحیح ډول سره په ښه ډول سره وده کوله. او دغه عملیات چې و د ځوانو نباتاتو په پروتوپلاست کې سرته رسیدله، چې الته به دغه کم بیگانه انا مواد چې وهلته به ور داخلهوله تزویج کوله به او هغوی به هلته په اسانی سره واده کول. همدارنګه دغه کم عملی چې ودا په دې خاطر ورسخه کار اخیستل کېدی تر څو په نباتاتو کې مثال هغه کم شرایط په مقابل کې د ډیر خراب شرایط په مقابل کې دوی مثال د آفتونو په مقابل کې مقاوم اوسه. همدارنګه د فوتوسنتیز اندازه پکښې کې زیاتول تر څو د فوتوسنتیز عملی چې کله پکښې ډیر د ښه حاصل او ډېر حاصلات ورکړي. همدارنګه موږ وایو دی چې دی ځینې اضافي امینو اسیدونه لري، یا اندازه زیاته ده چې دا د خوراکي توکو د کیفیت لوړی رامنځته کوي. یوازې په نباتات کې نه، بلکې په حیواناتو کې هم دغه کم موږ وایو چې په حیواناتو کې د دوی په حجرو کې هم بیگانه جینونه به داخل کړي، چې په دې سره په حیواناتو کې به هم مختلف تغیرونه رامنځته شوه. مثال خبرې دی چې و د مژو د ودی هورمون راواخستی، هغه په موږکانو کې انتقال کوي. کله چې په موږکانو کې انتقال کوي، ورسته چې د دې کم نسل رامنځته شو، هغه موږکان چې وخت خپل د عادي وزن څخه وزن ډیر وو، او اندازه خپل د عادي اندازې څخه چی و ډیر و، یعنی د دې ودی هورمون د مژو د چې وو هغه پر موږکانو خپل تاثیرات راښکاره کړ. دا غره کم د ډیرو نورو حیواناتو د یو بل تجربه چې وو هغه د انسانانو او په منځ کې، یعنی د انسان او حیوان ترمنځ وکړه، چې د انسان د ودی هورمون راواخسته، هغه د خوګ په د ودی په ډی ان ا کې ورزافه کی، چې په دې سره چې وو دا کم خوګ چې وو نسل چې رامسته سو، هغه وده ډیره کړي، وزن ډیر خو مګر د دې هډوکي چې وو هغه کمزور و. ورپسې راځو د انسانانو لپاره د جین تخنیک استعمال. د انسانانو لپاره چې دی د جین تخنیک استعمال چې دی په ډیرو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. مثال د خبرې په جنایي برخه کې چې د کم کسان چې دی د هغو د ګوتو د چاپونو په واسطه دی کولای سوی چې یو مجرم په اسانۍ ډول سره پیدا کړي. همدارنګه د دوغو انسانانو د وینې، لاړو او یا سپرم څخه د دوی ډی ان ا ترلاسه کړي، او هغه باندې هغه کوم کس چې دی هغه تشخیص کړي. او دا دوی چې دی مثال د ډیرو ناروغیو د علاج، مثال ځینې ناروغیان چې په ماشومانو کې رامنځته کیږي، د ماشومتوب په دوره کې کله چې هغه د مور په رحم کې اوسي، د هغه دورې څخه دوی کولای شي چې د دوی ناروغي تشخیص کړي، او د هغه د اصلاح لپاره کوم لازم اقدامونه چې دی هغه سرته ورسوي. یوازې دا نه، ځینې کسان چې دی مثال په کم کسان چې مثال پلار یې معلوم ونه اوسي، دوی چې و د دغو عملیو د انسان لپاره د جین د تخنیک په استعمال سره، دوی د دوی کم ماشوم پلار چې و هغه چې کوله د ډی ان ا للارې پیدا کولای سوی، چې تر څو هغوی پلار چې سه معلوم سي. د یعنی دغه کم د جی ان ا تخنیک استعمال چې د انسانانو لپاره پر ډیر عالی ډول سره ورڅخه استفاده کیږي، یعنی حقوقي مسایلو کې، جنایي مسایلو کې، دغه رقم په ارثي مسایلو کې، پر ډیرو مختلفو ناروغیو د علاج لپاره ورڅخه پر ډیر عالی درجه ورڅخه کټ اخیستل کیږي. ورپسې راځو په آخرنۍ موضوع مو چې د هغه د ارثي بې نظمۍ تشخیص او د هغې په اړه سلا یا مشوره ورکول دي. ډېری کم کوچنیان چې مثال نسل رامنځته کېږي، ماشومان چې راځي، هغوی د ډېرو بې نظمیانو سره مخامخ وي، د دوی د چې هغه کېدای سي د دوی کم نسلونه چې د هغو له امله رامنځته شوي، یا ځینې وخت کېدای سي کم چې په خپلوانو کې ودونه کېږي هغه د دغو ناروغیو څخه ماشومان په دغو ناروغي اخته اوسه، یعنی د دوی کې د لیسي چی په غالب ډول یا مغلوب ډول د دوی په جسمي حجرو کې ځین اختلالات رامنځته شوی، چې موږ وایو کوم کسان چې مثال د دوی د والد یا مور یا پلار یې په یو ناروغي د دوی څخه یې په ناروغي اخته اوسه او هغه هیتروزایګوس اوسه، نو 50% امکان شته چې د دوی اولاد په هغه ناروغي باندې اخته شي. او بل چې دی کچيري مثال د دوی دواړه والدين په دا ناروغي باندې اخته وي هیتروزایګوس وي، نو د دې فیصدي چې کیږي 50% تر رسیږي، چې عموما دغه ناروغي چې کیږي د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کیږي. او د دې اړوند کله چې ناروغي تشخیص اړوند و ناروغي ته په کتو سره مشورې ورکول کیږي، عموما ارثي مشورې په ځینو حالاتو کې ورکول کیږي. یو هغه وخت چې شزه او میړه چې دی په خپلوانو کې ارثي ناروغي موجوده وي، ځینې وخت چې مثال شزه او خاوند یې سره خپل نږدې خپلوان اوسي چې هغوی کېدل سي ناسم دلایلو لعمل په دې کې سقط رامنځته شي، ځینې نور ناروغي سره ماشوم مخامخ شي. همدارنګه ځینې وخت چې کله ښځینه د حاملګۍ په وخت کې د ایکس رانګو سره مخامخ شوی، یا هم ځینې درملونه خوړلي چې هغه لامل د دوی ارثي ناروغي سره مخامخ شوی، په هغه وخت کې د دوی اړوند نظریې ورکول کیږي. ازو په آخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده، په درملو جوړونه کې د جین تخنیک تطبیق واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د انسان لپاره د جین تخنیک څه ډول استفاده کیږي؟ او آخرنۍ پوښتنه، ارثي مشوره په کومو حالاتو کې ورکول کیږي؟ واضح کړئ. ساسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ګورګیل بلکه